پیدا کولو پر محل کاری تجربه غوښتل کیږي. ادارې ملامتی دي د کارمندنې سیستم مشکل لري او که ستونزه په خپله په دوی کې ده. خو تر دې موضوع وړاندې مو د پرواز په نوم د نانځکو له یوه داسې تیاتر خبره وو چې یوه ځوانه ډله پکې په مختلفو موضوعګانو بېلابېلې تمثیلي ټوټې نندارچیانو ته وړاندې کوي. زه نورګل شفق یم له تاندې څانګې سره. همزولو د پرواز نانځکو تیاتر د 1908 کال په اوړي کې د ګویتی انسټیټیوټ په مرسته په افغانستان کې د تیاتر فرهنګ د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره رامنځته شوی. هغه زمری چې لیک لوست یې نه شو کولی، دا تمثیلي ټوټه د لیک لوست په ارزښت جوړه شوې چې پکې یو ممثل د زمری او بل د زمری څیرې اغوندي او ناستو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د سټیج پر سر دا کیسه تمثیلوي. د زمری زړه غواړي زمری ته لیک ولیکي خو نه شي لیکلی. په پای کې څه کېږي؟ زمری زمری ته لیک لوست ورزده کوي. د دوی اکثره تمثیلي ټوټې یا نمایشونه ښوونیز او روزنیز پیغامونه لري. چینی وزا یا بوزکی چینی د رامین او رویا خوبونه او هغه زمری چې لیک لوست نه شو کولی د دغه تیاتر له وتل یو ډرامه ګیو دي. احمد نصیر فرمولی چې له هنرونو پوهنځي فارغ شوی د نوموړي تیاتر مسؤول دی. دی وایي چې له 9 کلونو راهیسې فعالیت لري. دلته د خپلو کارونو په اړه وایي:
همه مملکتا په قسمای مختلف کار میکنن. از ما هم سبک ماسک است و هم تیاتر گودی هند پاپت برش میگن.
هر څوک په خپل ډول کوي. موږ هم ماسکونه یا نقابونه کارو او هم هند پاپت ورته وای هغه کارو. یعنی د یوې نانځکې څیره غوندو یا د خپل ګوتو او لاسونو په مرسته د نانځکې خوله او لاسونه خوځو. موږ له پردې شاته خو نانځکې خلکو ته ښکاري. خپل ځینې فولکلوریکي کیسې او یو شمېر نورې خارجي او داخلي روزنیزې او ښوونیزې کیسې د نانځکو په مرسته تمثیلوو. ځکه زموږ زیاتره تمثیلي ټوټې په مکتبونو کې وي او مکتبونو ته موږ ځکه ډېر ارزښت ورکوو چې شمان او تنکی ځوانان له نانځکو سره مینه لري او پیغام هم ضرور نه اخلي. موږ سره ځینې ډونران مالی مرسته کوي. لکه د ماشومانو د حقونو په اړه مو د یونیسف یو پروژه ترسره کړه. په هغه پروژه کې مو د همداسې تمثیلي ټوټو په مرسته ماشومان له خپلو حقونو خبرول. د دې ترڅنګ په ځینو نورو روغتیایي او ټولنیزو برخو کې هم نمایشونه لرو او هغه ځل موږ په 15 ولایتونو کې 15 پروګرامونه وکړل چې ټول په مکتبونو کې وو.
سید ادریس فخری د هنرونو څانګې له تیاتر او سینما برخې فارغه شوی. دوستانو، او له 4 کلونو راهیسې د نانځکو تیاتر کار کوي. دی د خپل هغه نمایش یادونه کوي چې د پکې د ناپاکه مڼې رول درلود او چغې وهلې چې ما له مینځلو وروسته وخورئ کنه نو ناروغېږئ.
قسمی بود که یک دخترک است میخواه سیب بخورست اما سیب ناشسته است.
داسې چلو چې یو ماشوم غواړي مڼه وخوري خو هغه مڼه ناپاکه وي، یعنې مینځل شوې نه وي. هغه مڼه زه وم، نو کله چې دی غوښتل مڼه وخوري ما پرې چغې کړې.
صدای سیب مې کشم.
نه نه، مرا نخو نخو، اگر مرا بخوری تو مریض میشی.
ما مخوره، که زه دې وخورم ته به ناروغه شې. نه، زه وږیم، باید تا وخورم. بیا نو زه ورته وایم چې ما باید لومړی ووینځې او بیا مې وخورې. زما یعنې د مڼې او د ماشوم د جنجال په وخت کې یو چاینک زموږ منځ ته راځي او ما یعنې مڼه مینځي. بیا نو چې کله ما خوري نو زه ډېر عجیبه عجیبه فریادونه له خولې باسم.
ملګرو، سید ادریس فخری د خپلو ځینو لاسته راوړنو په اړه وایي چې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر یې ترلاسه کړي.
بله، د ولایت هم رفتم و خارج از افغانستان هم سفر داشتم. هندستان رفتم.
په ولایتونو ته هم تللی یو، له هیواده بهر لکه هندستان او ایران ته هم تللی یو. په افغانستان کې دننه مو په یو فستیوال کې د تیاتر په برخه کې لومړی مقام وګاټه. د واړه شهزاده او بابر په نوم دوه تمثیلي ټوټې مو د هندستان خلکو ډېرې خوښې کړې او د شبابو په نوم یو 2.5 ساعته تمثیل مو هم وړاندې کړ. فکر کوم دا د افغانستان تر ټولو اوږد نمایش شو. کله کله مو چې ځینو ښوونځیو کې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې، استادانو ډېر تشویق کړي او ویلي دي هغه څه چې تاسې تاسی په نیم ساعت کې زده کوونکو ته ورزده کوي، موږ یې په پوره کال کې هم نشو ورزده کولای.
شما تانستین د نیم ساعت را بیاموزنین.
احمد نصیر فرمولی که یو خواله دی ګیلمن دی دوستانو چې اطلاعات او کلتور وزارت ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، نو بل خوا وایي چې د مالی ستونزو له کبله ګڼ ملګري له لاسه ورکړي او د نجونو برخه یې هم په نشت حساب ده. دی وایي
اطلاعات فرهنګ هیڅ وخت ما را همکاری نمیکنن. اگر ما مثال بریم د تیاتر ملی بگو،
اطلاعات او فرهنګ وزارت له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. حتی که موږ ملی تیاتر ته لاړ شو څوک مو نه پیژني. که وګورو نو موږ په ټول افغانستان کې کار کوو او هر کال تر 500 مختلف نمایشونه یا د تیاتر تمثیلي پروګرامونه جوړو. موږ 14 کسه وو خو د مالی او ځینو امنیتي ستونزو له کبله اوس ایله 2 کسه پاتې یو. هغه نور ملګري مو کله کله را سره وي. بل دنجونو په برخه کې ډیر مشکل لرو. په تیاتر کې د خزینه غږ ضرورت هم ډیر پیښیږي خو موږ نه لرو. که څه هم هلته څیره نه ښکاري خو بیا هم ځینې کورنۍ دوی نه پرېږدي چې له موږ سره کار وکړي. هیله من یو چې له موږ سره همکاري وکړي.
امیدم داریم که بیاین با ما همکار شوند.
همزولو فرمولی همداراست په مزار شریف کې د دوی لخوا د یو نوي جوړ شوی تیاتر یادونه کوي او وایي چې کمرسته ورسره وشي نو نوي ځوانان به وروزي او د تیاتر فرهنګ به ژوندی وساتي.
یک ګروپ به نام تیاتر ګودین نوید در مزار شریف ایجاد.
په مزار شریف کې مو د نوید د نانځکو تیاتر په نوم یو ګروپ ایجاد کړی چې لګیا دی کار کوي. بل مو په بامیان کې هم ایجاد کړی خو هغه دومره فعال نه دی. موږ سره ټول ځوانان کولی شي په تیاتر کې برخه واخلي. ورزده کوي خو زیاتره له هنرونو فارغه شوي ځوانانو ته لومړیتوب ورکوو. موږ پخوا هم ځینې ټرینینګونه او روزنیز ورکشاپونه درلودل او اوس هم که له مالي پلوه راسره مرسته وشي غواړو چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د تیاتر په ځانګړي ډول د نانځکو تیاتر په برخه کې په مختلفو ولایتونو کې داسې ورکشاپونه ولرو او دې تیاتر ته هم داسې دوام ورکړو.
توان داریم تیاتر ګودیره نامه می.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو که د پرمختګ لپاره له خپل مسلک یا هنر سره مینه او علاقه ضروري ده نو عملي کار او تجربه هم ډیره ضروري ده. که په یو کار کې تجربه ونه لرو ښایي عملي کول یې راته ناممکن واوسي. له پوهنتونه تر فارغېدو وروسته ګڼ ځوانان ځکه کار نه مومي چې په خپله اړونده برخه کې ترې کاري تجربه غوښتل کیږي. دوی تازه فارغ شوي محصلان او کاري تجربه دا غزوان ته غوښی چې هم داسې څوبایي.
زما نوم عبدالباسط نعمت یار د ډیپلوماسي د رشتې څخه فارغ تحصیل یم. متاسفانه اول خو غټ مشکل دا و چې دلته کچیرته کوم پوزیشن ته یا کوم پوست ته مونږ اپلای کوو دی مونږ اول تجربې ته پوست کوي. حالانکه مونږ نوي فارغ شوي نو مونږ د سره خاص داسې کوم اړوند فیل کې تجربه نشته دی. نو مونږ په دې روزینو کې د تجربې په اساس نشو کولای چې خپل هغه مربوطه پوست یا پوزیشن لپاره اپلای وکړو او وظیفه ترلاسه کړو.
همزور وحید الله میاخیل له اقتصاد پوهنځي فارغ دی. د دې لپاره چې په خپله برخه کې کاري تجربه ترلاسه کړي له یوې ادارې سره یې 8 میاشتې وړیا کار وکړ. تاسې ورته غوږ شئ.
اول ځل دپاره چې راغلم دلته چون کاري تجربه نه و. 8 میاشتو دپاره زه یو دفتر کې کار مې وکړ بغیر د کوم امتیاز، تر څو چې کاري تجربه مې پیدا کړو. بعد هغه نه نورو دفترونو کې مې لاره پیدا کړه. هر یو محصل چې هلته راځي ډېر ځینو ته ځي خپل سیویانې ورکوي، هغه ته هغه سیوی نه اخلي ځکه وایي تاسو کاري تجربه نه لرئ. دا ډېر زیات مایوس کوونکی ده ځکه چې یو دفتر کې زیاتره ماسټران هم لیدلي دي چې هغوی ګرځي اما 12 پاس چې هغه په دفتر کې امیری د امیریت په چوکۍ باندې کار کوي.
د اداري اصلاحاتو د ملکی خدمتونو کمیسون د دارالانشا مشر سید ذبیح الله ساویز وایي دوستانو چې د کار په قانون کې دا نشته چې که څوک کاري تجربه ونه لري هغوی ته باید کار ورنکړی شي. خو دا خبره شته تر هغه چې کاري تجربه پیدا کوي باید په ټیټ بست کې کار وکړي چې اکثر ځوانان دا شرط نه مني او بیکاره پاتې کیږي. ساویز وایي
اصلا د قانون کار او چیزی که تجربه کار بگوید نیست. قانون هیچ وقت نگفته که کسی
اصلا د کار په قانون کې د کاری تجربه په اړه داسې څه نسته چې دوی وایي. په قانون کې هیڅ ځای داسې نه دی ویل شوی چې که تازه فارغ شوی محصل کاری تجربه ونه لري نسی کولای په ملکی خدمتونو کې شامل سي. هغوی کولای سي په 15 او 16 بست کې کار وکړي. خو څلورم، دریم، دوهم او اول چې مسلکي او عالی مدیریتي بستونه دي چې د نړۍ هر یو ته لاړ شي د دوی لپاره د کاری تجربه شرطونه ټاکل شوي دي او د کار په قانون کې هم دغو بستونو ته کاری تجربه لازمي بلل شوي. اوس مشکل په دې کې دی چې دوی ته په شخصي ادارو کې لوړ معاشونه ورکول کیږي او په ملکی خدمتونو کې له 2000 تر 9000 افغانیو دي. نو دوی په دغو پیسو کار کولو ته زړه نه کوي.
دوستانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 800,000 په شرایطو برابر کسان بیکاره دي. د نوموړي وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټه شوې، خو د دایمي کارونو نه موجودیت او د ځینو موسسو د له منځه تللو وروسته ښایي د بیکاری کچه لوړه شي. دی د دې ستونزې د مخنیوي په موخه د یوې ناستې یادونه کوي.
انعامیال مثلا با جمع شدن یک کمپنی، با ختم یک قرارداد یک مؤسسه، کارمنداش بیکار میشه.
دا اوس هم د یوې موسسې د کار د بندېدو او د قرارداد له پای ته رسېدو سره کارکوونکي بیکاره پاتې کیږي، ځکه چې موږ په افغانستان کې ډېر دایمي کارونه نه لرو. موږ د همدې مشکل په اړه یوه ناسته رابللې وه. دا ناسته د کار او اقتصاد وزارت، د نړیوال بانک او د کار نړیوال سازمان په ګډ ابتکار ترسره شوه. موږ دې غونډې ته دولتي او غیر دولتي سکتوري ادارې، د کار کولو ټولنې او مدني ټولنې رابللې وې چې په ځینو خنډونو او چیلنجونو بحث وکړو او د حل لاره ورته پیدا کړو. د دې ناستې نتیجه دا وه چې که چیرې غواړو په افغانستان کې دایمي کارونه ولرو، باید په زراعتي سکتور، معدن او د وګړو په مسلکي کولو کار وکړو،
مسلکي سازي افراد ما کار وکړي.
محصلانو ته د پوهنتون د درسونو تر څنګ ولې داسې زمینه نه برابرېږي چې دوی له یوې ادارې سره په خپله اړونده برخه کې عملي تجربه ترلاسه کړي او سبا د کارموندنې په برخه کې له سرګردانې سره مخ نشي؟ دې پوښتنې ته د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش ځواب وایي. دوستانو،
خوشبختانه 48 عنوان کریکولم درسی که جدیدن تهیه شد، تجدید شد.
لنه کمرغه ته څلوېخت عنوان کریکولم مو چې له کوم رئیس له سره نیو کړی، په عملی کارونو مو ډیر ټینګار پکې کړای دی. دوی مجبور دي چې د خپل درسونو ترڅنګ په پانتون کې دننه او بهر پراکټیکی کارونه وکړي. تاسو دا وګ 15 درسو لابراتوارونو شاهد وئ چې د نړیوال بانک او دینو نورو یوادونو په مالی مرسته په ټولو پانتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي موسسو کې پرانستل شول. دا هم دې لپاره چې محصلان پکې عملي کارونه وکړای سي. تته په برخه کې شپږ کادري روغتونونه لرو چې محصلان پکې خپل د ستاج دوره بشپړوي. د انجینري په برخه کې هم له ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو سره همغږي لرو. د ژورنالیزم په برخه کې محصلان مختلفو رسنیو ته د عملي کارونو لپاره ورپیژنو. نو عملی کار د دوی د درس یو جز دی او د ترسره کولو لپاره یې په پانځیو کې ټینګار ور باندې
کیږي.
ملګرو وګمه چې په لنډ وخت کې به له ژورنالیزم پوهنځي فارغ شي، د خپل پوهنځي لخوا یوې راډیو ته د عملی کار لپاره ورپیژندل شوې. هغه وایي چې یوازې د کتاب له مخې زده کړه بس نه ده، که عملی کار ونه کړی شم ښایي سبا یوه رسنۍ هم کار نه کړي. هغه وایي
موږ په پوهنځي کې درسونه لرو خو ډېر تیوریک دي او عملی کار مو ډېر لږ دی. د ژورنالیزم بالخصوص مسلک هم داسې چې تر سوچ عملی ونه کی، تر سوچ په خپل کار ونه کی، هغه مونږ ته نس غته رسول. مونږ هر کله یو ځای ته سی وی ورکو نو هغه ترجیح ورکوي چې تاسو کاری تجربه ولرې. مونږ چیرې کار ته لرس نو هغه وایي چې تاسو لواز تیوریک درسونه ویلي، کتابونه لوستلی، تاسو نه پوهیږئ چې کله یو کانفرنس ته لرس څنګه د خبریاله په توګه څنګه کار وکي او بل نور شیان مشکلات وي. نو هغه مونږ نه غواړي چې افلاطون سوایل یا ارسطو سوایل، هغه مونږ نه رپورت غواړي.
حمزه محب الرحمن محب چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې فارغ شوې ده، پوهنتون د درسونو ترڅنګ به یې عملي کار کاوه. له یوې ادارې سره یې ځان ته دنده پیدا کړې وه. ورو ورو یې د معاش له لوړېدو سره کافي تجربه هم ترلاسه کوله، چې حتی د فارغېدو پر مهال هم په یوه ښه ځای کې دنده لرله او کله بیکاره شوی نه دی. هغه ځوانان ملامت بولي چې د خپلو درسونو ترڅنګ عملي کار نه کوي. دی وایي چې په هر څه کې له دولته توقع کول ناسم کار دی. باید یو ځوان په خپله ځان ورسوي، نه دا چې د ټولنې د اوګو بارچی او یاد دولت. محب وای
ډیر خلک د دې نه شکایت کوي چې پانتون د درسونو ترڅنګ مونت ونی ګوچې کار وکړو، ځکه چې درسونو فشار ور باندې زیات وي. همدا لامل، همدا مشکل چې دوی خپل دی، ځکه چې دوی مخکینی دورې هغه سنه د برابره کړي چې دوی یو اضافي فعالیت ولري، خپل عملی کار ولري. زه فکر کوم چې ملامتي تر ډیره د دوی ده، ځکه چې موږ تاسو زده کړه د دې لپاره کوو چې خپل ژوند ور باندې جوړ کړو، کار وکړو، پیسې ترلاسه کړو. نو دا هغه صورت کې کېدای شي چې موږ کار زده کړای وي د پانتون په دوره کې، یا د هغې تر څنګ مو عملي کار کړی وي. که مو نه وي کړی، ماسټري به مو اخیستی وي، دکترا به مو اخیستی وي، او بیا به یوې کراچۍ ته ولاړو. نو همدا مهمه ده چې خپل ځوانان هم لاس په کار شي.
ملګرو، تاندې څانګې په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو الله مل.